درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي په دوهمه نیمایي کې ازادي رادیو مجلل لرو په اول ساعت کې په اول نیمایي کې به واوري چې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په وړاندې عکس العملونه څرګند شوي دي او د امریکا د انتخاباتو حال هم درکو. لوبړی د دې سات خبرونه پر کابل پوهنتون د پرونی حمله لکبلنن په افغانستان کې عمومي ویر اعلان شوی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای ژر به د کندهار امنیتي وضعیت ښه شي. په اوتریش کې تیر شپه څو ځایه حمله شوې دي. د خبرونو تفصیل نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمایندګیو دی د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. ولسمشر غنی په هغه وینا کې چې پرون ماښام ارګ په خپل وی پانه کې خبره کړه پرونی برید یو بشری ضد جنایت بللی او ویلی دی پر جماعتونو تکیه خانو علمی فرهنګي او اکاډمیکو مرکزونو او پر ټولګټو تاسیساتو بریدونه د بشریت ضد جنایت دی. ولسمشر زیاته کړه
د طالبانو په ګډون نورو ټولو توریستي ډلو ته په وضاحت وایو چې دغه ډول وحشتونو او بریدونو په کولو د دې عظیم ولس لوړې اراده نشي کمزوري کولای.
طالبانو د ابریت خندلې او په کلاس لرلې رد کړی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایندي معصوم جعفری ویلي چې د دې پیښې 22 مړي روغتونونو ته وړل شوې دي. دغه برید مسؤلیت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ یادایش په غاړه اخیستې ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژربه د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوښتنې ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری وو. دوی د دوشنبه په ورځ د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ولایت ته تللی وو. د کندهار په ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو پراخې حملې روانې دي. د کندهار د والي له دفتره یو خبره شوې خبر پاڼه وایي په دې ولایت کې میشتو افغان ځواکونو د دفاع سرپرست وزیر او په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان ته ډاډ ورکړ چې طالبانو ته درنه مرشوب له اړولی او ژربه د دې ولایت له ناامن شویو سیمو طالبان وباسي. په بدخشان کې د پولیسو خپلمنځي لفظي شخړه د یو سرتیری په وشل کېدو او څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې ده. د بدخشان د امنی قمندانۍ ویندوی ثناءالله روحاني رسنیو ته پاستولي صوتي پیغام کې ویلي دغه پیښه پرون ماښام د دې ولایت په لومړی امنیتي حوزه کې شوې ده.
بعد از مشاجره یک سرباز
یو سرتیر لخپل همکار سره له داوا ورسته هغه په دزو وژنی او د هاوزي امر او د بلوک قومندان ټپيان کوي او خپل هم د پیخي لزایه تختی
واسه فرار میکنه.
د روحاني په وینا د تورن کسته مندلو لپاره حڅی روان دي. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري د اوتریش په مرکز ویانا کې تیر شپه څو حمله شوې دي. پولیس وایي د بریدونه تروریستي دي او لمړني راپورونه د یو تن وژل کېدا تاییدوي خو ویره ده چې ممکن نور کسان هم وژل شوي وي. پولیسو تر اوسه پورې په دې پیښه کې د چا د لاس لرلو یا نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د دیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی. په امریکا کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه 90 میلیونو امریکایانو مخکې تر مخکې آنلاین او د پوسټ لاري رای ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې اوري. د ایران د عربو د جلاغوشتون کې غورزنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي په خوانې مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. ایرانی رسنوی د دولتي تلویزیون د خبر په استناد ویلي چې حبیب اسود چې په حبیب چعاب مشهور دی د تیر یکشنبه په ورځ په ترکیه کې نیول شوی او تهران ته سپارل شوی دی. د ډلې هم د خپل پخوانی مشر نیول کېدل تایید کړی او ویلي دی چې تهران هغه وروسته له دې یرغمل کړ چې نوموړی یې تیریس چې ترکیې ته لاړ شي. د ایران د عربو دغه جلا غوښتونکی غورزنګ چې یو وسلوار غورزنګ بلل کېږي د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ولایت د یوه جلا دولت د رامنځته کولو لپاره مبارزه کوي. دا ولایت چې اوسیدونکي عربان دي ډیر تیل لري. د نګورنو قرباغ د جلاغشتون کې سیمې پوزي چارواکي وایي چې د امریکا په مزګرتوب له ټینګ شوي اوربند سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یوولس سرتیري وژل شوي دي. د وژل شویو په هغه فهرست کې چې د پوځ د رسنیو څانګې پرون دوشنبه خپور کړی، د نګورنو قرباغ د دفاعي ځواکونو د قمندانۍ مرستیال ډګروال آرتور سرکیسیان هم شامل دی. په دې سره د سپتمبر له اوویشتمې راهیسې چې پر دې لانجمنې سیمې د آذربایجان او په سیمه کې د ارمني ټبرو چې د ارمنستان له ملاتړه برخمن دي جګړه پیل شوې، د ناګورنو قرباغ د ادارې د وژل شویو پوځیانو شمېر 1 ته ورسېد. او د جرمني حکومت په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه لګولي دي. د دوشنبې په ورځ جرمني دا نوي اقدامات په داسې حال کې اعلان کړل چې په ټوله اروپا کې د کورونا وایرس په پیښو کې د 10 میلیونه زیاتوالي په راتلو نورو اروپایي هیوادونو هم محدودیتونه زیات کړي دي. دا مهال په اروپایي هیوادونو کې د ورځې تر 240,000 پورې د کورونا پیښې ثبتېږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12:15 دی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. ولسمشر غنی د کابل پوهنتون د پرونی حمله عاملانو ته خبرداری ورکړ.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کیږي.
په کندهار کې د طالبانو د وروستیو حملو له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي.
ټول شان پاتې شوي دي. په یو پټو کې په یو دورو کې خیمه کې کېږي او تلې په دغه څورو څورو کې.
د غزنی له لارو تیریدونکي مسافر وایي طالبان یې موبایلونه پلټي.
موبایل خلاص کې په زور را باندې کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لوارې سکانو لغته لاندې راونی ولم.
په امریکا کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي. دا انتخابات د افغانستان پر حالاتو څه اغېز لري؟ په دې اړه هم راپورونه او مرکې لرو. همداراز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې آزادي رادیوي مجله خپریږي. د افغانستان حکومت پر کابل پوهنتون د پرونی حمله له قربانیانو سره د خواخوږی لپاره نن ملي ماتم اعلان کړی. ګڼو چارواکو او مؤسسو دا برید یو جنگی جنایت بللی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ملګرو ملتو د امریکا حکومت اروپایي ټولنې ناټو او پاکستان دغه ډله ییزه حمله غندلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا حمله یو لوی جنگی جنایت بللی او ویلي دي چې له عاملانو به غچ واخیستل شي. تفصیل اجمل انوراني.
په افغانستان کې پر یو لوی تحصیلي مرکز برید په افغانستان کې د نن او بهر پراخ برګون نه راپارولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د ملي ماتم په توګه اعلان کړی او سپارښتنه یې کړې چې په هیواد کې د نن او بهر دی د افغانستان بیرغونه نیم ځوړند وي. جمهور رئیس والیانو او د بیلابیلو ولایتونو چارواکو ته هم سپارښتنه کړې چې پر کابل پوهنتون د دوشنبه د ورځې د حملې د قربانیانو په یاد د ویر مراسم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی چې سموده خپل هم د کابل پانتون د رئیس په توګه کار کړی، تیر شپه ملت ته په وینا کې پر دغه تحصیلي بنسټ حمله یو لوی جنگي جنایت وباله او له عاملانو یې دغه چخصتو خبره وکړه.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کیږي. زموږ د دغه معصومو شهیدانو او اولادونو د سپېڅلو وینو غڅ به خامخا او په څو چنده درنه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یون آماده د حملې د غندنې ترڅنګ ویلي پر ښوونځیو او پانتونونو حمله په هیڅ وجه نشي توجیه کیدی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شار زافیر راس ویلسن هم دغه حمله غندلې او پر خپل ټویټر کې لیکلي چې هغه څه چې افغانستان ورته اړتیا لري سوله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویاند هم ویلي چې پرونی حمله یو کرک پارونکي تورستي پیښه وه. دا هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرونی حمله غندلې او یو تروریستي جنایت بللې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم له ازادۍ لړیو سره په خبرو کې پر تحصیلي او ملکی بنسټونو حملې یو جنگي جنایت وباله.
د جګړې قوانین ډیر څرګند دي. پر غیر نظامی سیمو قصدی حمله له جنگی جنایت سره برابر ده. دا د سخت اندېښنې وړ ده ځکه لوی پیغام رسوي. هغه دا چې له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. خلک نه په کورونو، نه پر لارو او نه هم په پوهنیزو او کاري چاپیریالونو کې امن دي.
دا دوشنبه تر غرمې مخکې درې وسلوال د کابل پانتون انګړ ته ننوتل، پر محصلانو، استادانو او هر هغه چا یې ډزې وکړې چې په مخ خبره خلل. د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلې. د عام خبري اژانس چې د دې ډلې تبلیغات خپروي ویلي د داعش دوه بریدګرو په دې برید کې برخه درلوده. وسلوالو طالبانو په دې برید کې خپل دخالت رد کړی او کرغېړن برید یې بللی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین دا حمله د وسلوالو طالبانو کار وباله. کابل پانتون تر 1000 ډیر محصلان او نږدې 900 استادان لري چې د ریپورټونو له مخې د حملې پر وخت نږدې 800 محصلان په پانتون کې وو. دا په تیرو 10 ورځو کې دویم وار دی چې د افغانستان پر یو ښوونیز بنسټ حمله کیږي. تر دې مخکې د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو ښوونیز مرکز د عقرب پر دویم برید کې څلور کسان وژل شوي وو. د هغې حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې منلی وو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې برید کې 22 تنه وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل چې همدا اوس یې په پوهنتون کې د حملې ځای کتلی او د ازادي راډیو سټوډیو ته بیرته راګرځېدلی، همدا اوس د ټلیفون له لارې د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. زهیرمل صاحب، د سترګو لیدلی حال مو وایست، هغه ځای چې حمله شوې وه څه حالت والته؟
د کابل پوهنتون تر سیرمه ټولې لارې پرانیستې دي، اما د کابل پوهنتون دروازې تړلې پاتې دي. د سهار 6 بجې د کابل پوهنتون د شمال دروازې ته چیرته چې پرون درې تنه وسلوال د همدې لارې دننه شول او د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې محصلان په نښه کړل او لاړو. پوهنتون ته د دننه تګ اجازه هیڅ چاته نه ورکول کیږي، اما د باندې بیا ټولې لارې پوهنتون سره چې دي هغه پرانیستې دي او په عادي ډول باندې وضعیت لیدل کیږي. اما امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د پوهنتون د همدې دروازې تر څیرمه ولاړ دي، چېرته چې تمه ده ویل کېږي څاروان صاحب نن 9 بجې د دغې پیښې په غبرګون کې د کابل پوهنتون محصلان او تر خوا عام خلک په یو لاریون کې برخه واخلي. که څه هم د پوهنتون تر څیرمه وضعیت عادي برېښي ده، خو د پوهنتون پر دیوالونو باندې یو شمېر شعارونه هم د محصلانو لخوا راځړول شوي وو. په دوی کې دوه مسایل لیکل شوي وو. لومړی دا چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات درول شي. دوی طالبانو ته البته په دغه شعارونو کې طالبانو ته د ابو جهل د لخکرو خطاب شوی او غوښتنه پکې شوی وه چې مذاکرات دی ودرول شي. همدا ډول د دې په خاطر باندې چې زده کړه پاتې نشي، یو بل شعار دا و چې نن د دغه برید په خبرګون کې ټول محصلان خپل زده کړو ته راځو او خپل زده کړې مخته بیایو. کابل پوهنتون هم څاروان سبې اعلامیه خبره کړې ده او د خپل اعلامیه کې که څه هم برید غندلی دی، خو محصلانو یې بیا نن تعطیل غوښتی چې نن د پوهنتون ته نه راځي ځکه زده کړې نشته. د افغانستان حکومت هم ملي ماتم اعلان کړی دی. خو یو بل خبره چې البته تیره شپه زموږ همکار نصرت پارسا د پوهنتون دننه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب سره تللی و، د هغو وسلوالو سره که څه هم طالبانو په دې برید کې د خپل لاس لرل رد کړي دي، خو هغه تصویرونه چې ترلاسه شوي دي او د درې واړو وسلوالو څخه لا چې لا هم تقریبا د شپې 11 بجو پورې جسدونه حمل ته پراتو، له دوی سره د وسلوالو طالبانو بیرغ لیدل شوی دی چې تر څنګ یې وو. آتا په ځنیو هغه کله چې دوی په نښه شوي هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا جیم اتاق کې چې د افغانستان د سیاریو ځواک یا ځانګړې قطعې لخوا د چت لخوا نه دغه څوره شوی او دوه وروستي برید کوونکي چې په همدغه ټولګي کې وو د پاپاس لوري په نښه شوي وو، د دوی سره همدغه بیرغونه د طالبانو په وینو لړلی رنګ یې درلوده. د خوتال طالبانو بیا که هم د غبرید کلاس لره لرت کړی دی، خو نن تازه حال به بیا سروان صاحب چې یو 9 بجې د ټول کابل خلکو څخه همدا ډول محصلان څخه غوښتل شوي چې په دغه لاریو کې ګډون وکړي.
ډیره مننه امید زهیر ملو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د جګړو او نامنیو له امله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښتې ته بې ځایه شوي کډوالي کورنۍ وي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا دوه زره ته رسېږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یوه بې ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ټولشان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یوه پټوکي په یوه دونو کې خیمه کې کې راوتلی بده څورو څورو کې شان میام ګرد پاتې سوي دي. در پدار ما د مزان د بل په کبه ټکرانه کوم دغه کې تزان رسولي دي خاک پسره وي.
د کورنیو د یو غره د لمنی پر یو کې اړولي چې د تشاک ته بو په شمول د ژوند لټولو لومړنیو اړتیاو به برخي دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای له نورستون سره خو به یو ډول مقاومت وکړي خدا چې د خوړو څن لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه په وکړو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه را ولاړ سه دغه دلته یو وړه لیټه دغه وړه را ورکه د مؤمنانو چې ورکه دا نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی له سیمې به یو شمېر نورې کورنۍ هم د جګړې له ویرې بې ځایه او دغه دښتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالات چې کورونه ګرده پاتس به دا سره راغلې چې دا په غاړه کې دي دغه کالی دي یو یو ګډړې راخص دي دي دا ګډړې شتل کې ځان راورسوي نور کورونه شانه ګرده پاتس وي دي مکمل په دا حالات کې موږ راغلي نو مې کورونه پاتې دي هغه را روان دي دا کورونه دا مخلوق په خپل ویني.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 دی بچي په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بې ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بې ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالۍ او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې همدا اوس د سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي له زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همداراز د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورستر ولې لوړ شي، زموږ اټکل دا دی چې تر لس زره پورې به داخلي بې ځایه سوي کورنۍ شش کال یعنی کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکي یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زره کورنیو د بې ځایه کېدو اټکل کوي چې شاید د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنیو ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو ته وګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. پر کابل پوهنتون پرونی حملې د نړۍ د ګڼو چاپي او تصویري رسنیو پام ځان ته ډېر اړولی دی. موږ یې دلته یوازې د یوې خپرونې تبصره راخلو چې بلومبرګ نومیږي. دې خپرونې د هغو محصلانو عکسونه خپره کړي چې له کابل پوهنتونه تښتي. تر دې یوه اونۍ وړاندې د کابل په لویدیځ کې پر کوثر تعلیمي مرکز حمله شوې وه چې لږ تر لږه 22 تنه پکې ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. د بلومبرګ نشي لیکنې سره سم په افغانستان کې د سولې لپاره د دولت او طالبانو له خبرو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. بلومبرګ زیاتوي په دوحې کې خبرو په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم هیڅ اغیز نه دی کړی. همدا اوس د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لار د طالبانو له لوري له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي، طالبان د دغه هیواد لویو لارو ته راوسي او له باري او نورو موټرو په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو معادل پیسې ټولوي. ورځپاڼه زیاتوي موټر چلوونکي او د لویو لارو مسافر شکایت کوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو نه راوځي او طالبان یې پرې ایښي چې له خلکو پیسې اخلي.
ورسپانی ته د هرات د سوداګرۍ د خونو مرستیال احمد سعید عظیمیان ویلي چې طالبان د هرات کابل په لویه لاره کې د ورځې د 1,55,000 او 1,95,000 ډالرو ترمنځ پیسې ټولوي. په سمنګان ولایت کې یوه ولسوال عبدالیاقین احمدی بیا ویلي چې طالبان له موټرو څخه د دې لپاره پیسې ټولوي چې په شمالي ولایتونو کې خپله جګړه پرې تمویل کړي. د ده په باور طالبان د ورځې شاوخوا 26,000 ډالر له موټر چلوونکو اخلي. د نیویارک ټایمز د لیکنې پر اساس د دې لپاره چې د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان پر طالبانو بریدونه نه کوي، دا ډله اوس له هوایي بریدونو نه بیریږي او بېغمه لویو لارو ته راوځي او پیسې ټولوي.
د نیویارک ټایمز په تبصره کې اشاره شوې وه چې وسلوال طالبان په لویو لارو کې له موټر چلوونکو پیسې ټولوي. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه تلونکي مسافر وایي وسلوال طالبان په لاره موبایلونه چک کوي او پکې د خلکو شخصي معلومات، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري او کله ناکله له ځان سره ثبتوي هم. طالبان بیا دا خبره ردوي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د غزنی ښار د شهیدانو څلور لارې تر څنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه د راغلو موټرانو تمځای دی. دلته له اوږدې لارې راغلي ستړي مسافر له موټره کښته کیږي. دوی اوږده او له خطره ډکه لاره وهلې، څیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا له ورایه معلومیږي. هغه لارې چې دوی پرې راتیر سوي ډېر کله د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهدي وي، خو دلته د رارسېدلو مسافرو په اندېښنو کې یوه بله هم اضافه سوې ده. دوی وایي په لاره کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل چې پکې د دوی کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا کتل سوي دي. حمیدالله تازه له اوږدو سفره راستون سوی. هغه د غزنی په مقور ولسوالۍ کې د طالبانو د چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلم د لړمې شاو خاصمه کې زیوت موټر و درول د سوالې موټر نو د خلکو شخصي ډیټا مو کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور را باندې نو هلته څه اکسنه او کورنۍ اکسنه مولو هغه چې وکتل نو وار لوارې په ما باندې حمله وکړه او سکانو لغته لاندې راونیولم او موبایل هم را مات کړ.
د لوګر ولایت متی ولا هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نوموړی وایي سیمه نه ور معلومه ده، خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې په کې سر تر نوکه وکتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلاره کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشي کو په تلاشي کې موبایل راڅخه واخیست. هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه یې وکتل.
دا یوازې حمید الله متی ولا نه دي چې موبایل نه یې په لاره وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته له نورو ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکي مسافر هم وایي وسلوال طالبان پر لاره موبایلونه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته ننوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو له موندلو وروسته مسافر وهي او شکنجه کوي یې. دی دا هم وایي که د دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دوی له نظریې چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره یې بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي له څه وخته وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده:
طالبانو پخوا هم خلکو باندې لوی ټریپنان بند کړي وو، کله چې به یې ورسره ګیر کړل ورماتولې ممرېګانې ورباندې خوړلې، خو اوس پر لویو لارو هم د خلکو موبایلونه چکوي، ډیټا یې ګوري، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، د کورنۍ عکسونو تر څنګ که د سرتیرو عکسونه پکې پیدا شي شکنجه کوي، وهي، حتی وژني هم.
خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي:
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د امریکا د انتخاباتو په اړه: د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو پایلې به د افغانستان پر حالاتو څه اغیز ولري؟ یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د ټرمپ سیال جو بایډن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډېرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ټرمپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لرې جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښتې هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نږدې وي، په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی اندریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاحکار هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي، ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن په نوم د سیاسي چارو کتونکی وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاحکاران هیله مند دي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي، خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د سپتمبر په 10مه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینڈ سټرایپس سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولې ځانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي مرستیال وو، د افغانستان په مسله کې د ټرمپ او بایډن په تګلاره کې ورته والی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي، د هغه وخت چې د تړون له مخې روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی.
د افغانستان په تړاو د امریکا د انتخاباتو په اړه د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته وویل د امریکا په انتخاباتو کې د افغانانو دلچسپي څومره ده.
د دې کال انتخاباتو کې د امریکا میشتو افغانانو، هغه افغانانو چې تابعیت لري او د رای ورکولو حق لري، دلچسپي خورا زیاته ده. امریکا په افغانستان کې ډېر زیات دخیل ده په مختلف موضوعاتو کې او دا کالی په مختلفو ټولنو کې چې افغانان اوسیږي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې په ډېر فعالیت هوګي غوښتي دي چې خپل غږ مطرح کړي او د امریکا سیاستونو ته ورسوي، که هغه د ځینو کمپاینونو سره د وسلېدو په شکل کې وي او سره د کار کولو په شکل کې وي او یا خپلو منځ کې د رایو او انتخاباتو په اړه په هکړه معلوماتو شریکولو په شکل کې وي. د دوی دلچسپي د انتخاباتو کې ډېره زیاته ده او غواړي چې خپل غږ ورسوي او هیله کوي چې د نورو اقلیتونو غوندې چې امریکا کې میشتي افغانان هم خپل نمائندگی ولري.
دلیل څه دی چې دا ځل ډېرو افغانانو ته د امریکا انتخابات مهم دي؟
زه فکر کوم مختلف دلیلونه دي. اول دا چې افغانستان کې امریکا تیرو شلو کلو نه هیڅ دخیل ده په مختلف اشکالو کې، ډېر عمیقه دخیل ده. دا ټولو امریکا میشت افغانانو ته ډېر مهم ده چې دوی پلانونه ټاټوبي کې د دوی اوسنی ټاټوبي پالیسي داسې وي چې افغانانو ته ګټورې ثابت شي. او بل دا چې دوی غواړي چې د اقلیتونو په شکل چې نور اقلیتونه په امریکا کې دي، د دوی غږ هم واورېدل شي. دا انتخابات دوی ته خورا مهم دي، غواړي چې دوی ځکه د دوی په اوس ورځني ژوند باندې اثر کوي، د دوی په خپل خپلوانو باندې اثر کوي، کاغه د مهاجرت قوانینو باندې وي، کاغه د صحي خدماتو د نشتوالي یا لګوالي په اړه وي چې اکثر افغانان چې نوي، بالخصوص هغه افغانان چې نوي راغلي دي تیرو 15 یا 20 کلونو کې، هغوی ډېر پیسېداران نه دي یا اقتصادي توانمندي ډېره زیاته نه ده، نو هغه حکومتي خدماتو باندې تکیه لري. بل دا چې بیرته افغانستان باره کې د امریکا پالیسی سره کې ده، د طالبانو سره د خبرې اترې دلته د افغانانو ډېره توجه راجلب کړې ده. دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي او دا جنگ خاتمه پیدا کړي.
آیا یوازې انتخابات ورته مهم دي او که فکر کوي چې اکثر افغانان به خپل رای هم د خپل خوښې کاندید ته ورکړي؟
فکر کوم دواړه ورته مهم دي، هم انتخابات ورته مهم دي او هم د دوی خپل رای کارول د خپل خوښ کاندید ته مهم دی، ځکه د ډیرو افغانانو دلته به دا اوله تجربه وي چې د امریکایي انتخاباتو کې رایه کاروي.
د امریکا په نبراسکا کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی و. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حملې په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمایندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژر به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیري په وژل کېدو او د څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی، او د ایران د عربو د جلا غوښتونکو غورځنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي پخوانی مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. د روانې خبرونې په دوام کې آزادي رادیوي مجله اوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غاڼې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د رادیوی مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونی د چاپ شوی کتاب فرهنگ جاج مخکتنې ته ځانګړی کړی ده.
فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړی نقش ادا کړی.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپلو دوه ساعت خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، له تیرو 14 کلونو را په دی خو د ازادي رادیو لا څپو خبريږي. په دې ورسیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د څلورو کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول، او دری بڼې د دریچۍ بسوي فرهنګي مردوم په نامه د چاپ غاڼه سنبال شو. فرهنگ جات چې په څه کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبا له امله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړه، نو له همدې امله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په انلاین ډول کړی ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستي او د دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ته بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخې د کتابونو فرهنگ جاج او د دې ترڅنګ دریچه بسوی فرهنگ مردم مخکتنې ته تاسو ټول ته خرق لاست وایم، او هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ، او د فرهنگ جاج او دریچه بسوی فرهنگ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخې ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنی بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب، او د دې ترڅنګ میرمن شمیله جاوید او میرمن مهری انوری لیکلی دي. او په یادو کتابونو کې ولسی دودونه، تاریخی آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبو باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل سوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب ته چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پاک دوی ته خراب لاس وایو، ور به ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پانیست ونده وکړي.
ډیر زیاته مننه لتاسو نه او لټولو ملمنونه
چې راغلی او دلته موږ سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیستې ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تأسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن نیز به مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازد و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. ده کورونا و تولانیز و ستونز و ده راسپرال و سریل و سربیر ده شوز و ده حقون و بیان آزادی او فرهنگی سرین پا برخه که ده مسئول رسانه پتوگا آزادی رادیو خپل زنگر نقش را کرده. جوان پشیبو که یا در امتداد لحظه ها اخبرونه ده آزادی رادیو ده دو دیر شو اخبرون و سخه حق اخبرونه ده چه دوانی فرهنگ تاریخی عبادات و هنرونو او فولکلور سیرین اپکی کیگی او ده آزادی رادیو ده دول سات و نشراتو پلال که اخبرشوی او اوسم اخبریگی. نشر ای برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سالهای اخیر بوده و من هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ ده انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که پر برکی نیسی دا چه به افغانستان که ده فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو پر درشل کدی او لرغون فرهنگون بدیدون کدی. نو پده او روستایو که آزادی رادیو و پتیل چه ده جوان پر شیبو که خبروانا پر کتابی بنا دیو علمی او سیرنیز لاسوان پر توگا د چاپ پرګوانه سمبال کړي. دا کتاب په د فرهنګ، تاریخي عبادتو، فولکلور او هنرسلونکو لپاره لا ډېرې او کره څېړنې لار هوار کړي. امید بر این است کې دې کتاب بتونه یک منبع برای پژوهش‌های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاستور و استادان و سرونکو و فرهنگیان و هنرمندان و سخه زیاد منو نکوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو موسر برخر لره او وقتم بسل دیر از یاد همانه. تشکر از تمام کسایی که همین حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب دتاسونه هم دیر از یاد همانه نکو چه پده برخه که مدی مکسر وند واخسته ده کابل او ننگرهار پانتون استاد دکتر زرغونه زیور دوی تا بلنه ورکو ترسو چه دوی هم راشی او خپل نظر ده کتاب پاده ورکلی. زمطمئن دوستانو تاسو ده کتاب لوسته ده ادواره کچی داری ده او کم پختو ایرمن زیور
دیر مننه قدر منو فرهنگ جاد یو بشپر نمایندگی کوي او من د تا کتاب ارزښت زمونږ جامعه د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولو. دا کتاب چې د سالور سوا او اویا مخلری په سالور سوا او اویا مخونو کې چاپ شوه دی. البته د چاپ چاري ټولې په خطوګه سره سره ستړي دي دی کتاب ارزښت زمونږ لپاره، زمونږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زمونږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورکېدو دي، یعنی د نن سبا د خلکو د ذهنونه ورکېږي یا خلک ورسره ناشنا کېږي، باید داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کېږي. نو دا داسې یو باارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلي محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړی ده، څلور کاله دې باندې زحمت ایستلی دی، چې البته د ده کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو ډېر مهم توکي دي. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتون متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼې لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسمه متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو، د اجتماعي مسایلو، د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښه لارې ته تشویق کوي. یا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې، همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي دي، ډېر شیان دي چې د خلکو د یاده وځي، مګر دا داسې یو کارونه دي چې کوچیانو یو مهم دغه ده چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو دا یو بل هغه ده چې مونږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ارزښت لري. نور تاریخي آبدات دي چې په افغانستان کې مونږ سونه تاریخي پخواني تاریخي آبدات لرو، په هغې کې ډېر شیان دي، مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي آبدات دي چې هغه مخ په ورکېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغه په دې کتاب کې د ټولو ذکر مثلا راغلی. مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. نور بعضې مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیله موسیقي چې د پښتنو د دود او د کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي، خو دا هم پکې راځای شوي دي، او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالي دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي چې البته دا کتاب زمونږ د فرهنګ د میراث د ساتلو لپاره یو باارزښت کتاب دی چې د دې نه مخکې داسې کتاب روزه پورې چاپ شوی نه و. او البته لږ کارونه شوي دي، خواره واره کارونه شوي دي، خو دا کتاب چې نن زمونږ په لاس کې دی دا یو باارزښت کتاب دی. او دا استاد محبوب چې هغه کومې هلې ځلې کړي دي، دا د قدر وړ دي، او دته مونږ د لا زیاتو بریالي جوړونو هیله کوو چې داسې دغه کار ته دوام ورکړي، او هیله ده چې نور لیکوالان او دغه فن خاوندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډېر مننه کوو د استاد نه چې داسې هغه په ډېر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را وبخښله. مننه.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولیده زه ډیر خوشحاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې مونږ استاد محبوب سره د علومو اکاډمۍ ته راغلی او مونږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلې شاید دا ځینې خلک وانوري او دا رادیو خبرې خداسې دي چې د هوا سپې دي. نو ما ویل کېدلی چې دا تر راټولې کې او کتابي په بڼه باندې چاپ کړي. بیا څه وخت وروسته شکر دی دغه کتاب چاپ شو. بیا لړۍ نو کتاب ډېر ښه کتاب دی. دا چې وخت کم دی او زه فقط په څو عنوانونو باندې غږېږم او نوبت بیا نورو ملګرو ته ورکوم. لومړی خدای ده چې فرهنګ جاج باندې ارواښا د اکاډمي لایق تقریز لیکل دی ډیخ تقریز لیکل دی او خوښ په دې سم چې لایق سره خپل په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا پولیسي ادبیات کې کار کړی دی او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي راډیو عمومي رئیس هغه په باندې لایق تاسو کړی فیصل باران صاحب زیر اعظم مزین نو ته کتاب ډیر مهم دی. دومره کتاب مهمواله ده چې تصور نشي کولای ځکه چې ډیر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دی چې دغه فرهنګي مسایل چې موږ نه بيخي بالکل غوږ دي موږ خو جګړو داسې کړی چې هر څیر را اخست دي فکرونه موږ بيخي بدل شوی دي او فرهنګ موږ ډېر مهم دی. یو څه چې ما په خپل لیدلې د کتاب کې راغلي دي سلطان پور چینی چې دغه چینی اکثره خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم هغه په دې وروستي وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرموي کې راغله نو دغه سلطان پور چینو کې دا موږ نور افغانان مسلمانان شي دي هغه وبو ډیر یخ دي د غزای ډیر خزای د غرمی محل د ټول خلک ورزي او الته د ګرمۍ لوج نه الته لامبو کوي دوی. یعنی دا ډیر مهم مسله ده د سلطان پور بشنو باندې غږیدل د شبي خلکو ته کړی دي. بل دار شي د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې دی د غرونو استوګنه دا ډیر مهم دی ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې رواج دی چې ټول زراعتي ځمکې خلکو ونیول او په غرونو کې اوسېدل دغه خې دي غرونو دي اوسېدل ډېرې ګټې دي. لومړی دا چې هلته نم نه وي لومړی بل خبره دا ده کله چې باران واوره وي هلته بیا خټې دا شینه نه وي. دا ډېر مهم مسایل دي چې نه باید چې موږ خپله زراعتي ځمکې د وساتو او په غرونو ته کېدلی شي چې په غرونو کې اوسېږو دا ډېره مهمه ده. بل دودیز یا یوناني طبابت په باره کې چې مقاله راکړه شوې ده دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګانې راغلي دي چې طب هغې نه محروم شوی دی او طب نه شي کولی چې هغې ته رسیدګي وکړي. تر ټولو ښه هغه بېلګه یې دا کرونا وایروس ده. بل ګودر ډېره مهمه مسله ده. ګودر هلته موږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي او ځینې نجونې پراټې راوړي د کورونو نه هلته سره خوري ملي کوي دي یو عالم قصې هلته سره کوي. یوه بله مسله چې موږ باید چې دا خوندي کړو او موږ سره وي د فرهنګ په وده کې ډېر دا مرسته کوي موږ سره. هغه د دوتار استاد هغه کړی ده چې یعنی دوتار تشریح کړی دوتار څومره مهم ده. بدبختانه موږ خپلو فرهنګي مسایلو ته نه یو متوجه. یو څه وخت مخکې د رباب ایرانیانو له موږ نه چې رباب د زمونږ د افغاني آله ده د موسیقۍ دا ایرانیانو په یونسکو کې زمونږ نه ثبت او دا لوی زیان ده فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا د مسلې د کتاب کې راوړي زه پرې ډېر خوښ شوم. دغه څه ورته مسایل ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې موږ هر څه لګیا یو له لاسه ورکوو دا جګړې داسې کړې وو چې دغه مسایل دي. بل خبره دار چې د کوچانو په باره کې اکثره خلک کوچان داسې بولي چې زه خو بس یو خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي او یاده چې د دوی ژوند دی ورسته دی ډوډۍ خو رواجونه لري دی واده کله چې د کوچي واده کوچې مکمل ورس په واده کې نه ټول ورځ دار امي سره یې رمه کې یا شپې هم پورته نه راځي یعنی د په غیاب کې واده در سره کیږي. دغه مسایل باندې خلک به شي هغه سي. بل مسله چې ما په ډیر هغه سو چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي رادیو کې اوریدلم او اوس مې چې تاسو ډیر خوشاله شوم یعنی دا ډیر لوی عبرت ده چې د مسلمانان بچ همیشه حوصله ولري، له نورو ته یې بس ګټه ورسیږي، د له حوصله مندۍ نه د اخلاق نه بس خلک متاثره سي. بله خبره چې لومړنی وروستنی عنوان ده چې زه تاسو ته وایم، نورستان ده. د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي، یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نور پښتنو باندې سیمه کې چې اوسیږي ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي، ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودله. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري، زه به کومه ووایم. فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نورو همکارانو ته، چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مو ورکوه. دا کتاب زما داسې هغه دی چې دی باندې دا ټوکونو در باندې بدل کېدلی، یا لومړی ټوک، دویم ټوک، درېیم ټوک. او بله خبره داره چې په همدغو کېدلی شي چې دویم چاپ دپاره دې زمینه برابره کړه، په همدغو لیکنو باندې یو څه اضافه والی راوله، ډېرې ښې مقالې دي نور خاط سم کې لیکل کېدلی شي. نو استاذ محبوب ته تبریکي وایم، ازادي راډیو ته تبریکي وایم، او یوه یادونه بله کوم که ازادي راډیو همدغسې ورته کارونو ته دوام ورکړي نو تا به ډېر ښه سي. زه یوه بېلګه درکوم، په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کوم هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون کړې ده، یعنی دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده. کېدلی شي چې دغه تاسو راټوله کوي دا کتابي بڼه باندې چاپوي، هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړنه ده، هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي، او هم د خلکو ضرورت ده. ډېره ډېره مننه تاسو نه.
ډېره زیاته مننه د تاسو نه. خو رابه شو ښاغلي طاهر ځلان ته، چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی، د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه.
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته. په لومړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډېر مبارکي وایم. فرهنګ جاج ته کوم بریده چې ما ولسته څو شیان ډېر زیات مهم پکې. یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خپرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډېر سخت کار دی. د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب ته راړول او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو درون کار دی، یو سخت کار دی. تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوسته استاذ په دې برخه کې ډېر زیات کامیاب دی، او دای ثبوت رسولی دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلن وکړي، څنګه اصطلاحات علمي کې، ځکه د راډیو اوریدونکو عموما عام خلک وي، کله چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بیلیږي. په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلي محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي. ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي، یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري. مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو، یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی و. زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګنې کټ چی شه دی، له چی شو جوړیږي، څنګه رامنځته شو، څه په دې. ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډیر نوښت او ډیر یو مهم اړخ د دې راس پړلی و، هغه دا و چې ولې مثلا په دا زمونږ ټولنه کې یا زمونږ په وطن کې کټ یو ځای لري؟ ځکه لري مونږ په یوه وچه کې اوسیږو، دلته د خزندهو، دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسوونکي دي، خطر تر بل هر ځای زیات دی. له دې کبله خلکو کټ رواج کړی، یعنی هغه ټولنیزې پدیرې ته یو اساس، یو علت پیدا کول دا ډېر مهم دی. دا یو جوهر تخلیقي وړتیا لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړلی شي چې دا اساس ګرځېدلی دی، زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځېدلې ده. په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوسته هغه مثلا د دسمال په اړه و. استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي، د خلکو نظریات وړاندې کړي، یو بل ډېر خو ارخی چې د دې راس پړلې هغه دا و چې مثلا یعنی زمونږ په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی، هلته ډېر ښه دې ته مثالونه راوړلی شوي دي، ډېر ښه دلایل ورته راوړلی شوي دي چې هغه مونږ ته ښکاره کوي دسمال یوازې یو دود نه دی، بلکې دا د زړه تړون هم دی. ډېرو نجونو پیغلو به خامک کوه د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکړي، د نامزاد کورنۍ ته ورکړي، هغه به د خلوص یوه نمونه وه. امداسه مثلا د دور په اړه باندې چالت کم بحث شوه دی په هغه کې هم نه تنها دغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راخاره کړی شوی دی بلکې دغه ترڅنګ د اجتماعي ارزښت باندې هم غږیدل دی مثلا د کاکړې غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوی دی په څومره خپل انداز چې د کاکړې غاړې په اړه د عام خلکو نظریات خغلی محبوب شاره غوښتي دي دا ډیر زیات ګټور شې دی او همداسې نور ډیر موضوعات البته ز یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چکړی یا نو وخت چکړی دی که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت ولی په کتابي بڼه کې مونږ د دغسې مسایلو په اړه باندې میداني تحقیقات ډیر کم لرو میداني تحقیقات چې لاړ شي له خلکو پوښتنه وشي له خلکو نظریات راواخیستلی شي هغوی په اړه باندې څه فکر کوي د هغوی نظریات څه دي کتابي تحقیق ډیر اسانه دی یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کینی ډیر خبرې به وکړي ډیر کتابونه به حوالی راواخلي ولی د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډیر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي هغه کتاب ته راولی شي او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو لپاره اساس شي ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي هغه د دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري هغه پس منظر ته لاړ نه شي ځکه په کتابونو کې ډیرې خبرې نه خو د میداني تحقیق یو ګټه هم دی چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کیږي زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میداني تحقیق یا دی چې ځي د ځوانانو سره خبرې کوي یا استادانو سره خبرې کوي یا محققینو سره خبرې کوي د کتاب نه ور اخوا دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شامل دي یو بل ډیر خو بحثونه ټول جالب خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې په اړه باندې څه ووایم د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث ځکه دی هم په فرهنګ دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري هم په تاریخ پورې تړاو لري هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري یعنې دا ټول شیان پکې راغلي د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډیری خبرې وشي ولی کوم ډول چې دلته راوړل شوی دی خپل تلی هغې ساحې ته د هغه ساحې یو کس پکې را پیدا کړی دی او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي د هغې د مخیني پسې ګرځي او باندې غږېږي او هغه د دغې کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي او بیا په ضمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته یعنی یو شی مونږ ته رازده کول غواړي خپلو لوستونکو ته ورکول غواړي چې زمونږ کلتور زمونږ فرهنګ زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي یعنی په کوم وطن کې چې ورانې جنګونه یې د هغه وطن کلتور د هغه وطن فرهنګ د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی په لویه کې ما د پاره ډیر جالب کتابو ډیر داسې مسایل لور پکې چې مونږ به عام اوریدلی ولی دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی دا د ستاینې وړ دی او زه ډیره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو د هغې د همکارانو ډیره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې ژورنالیزم اوښتی دی جګړه ییز حالت ته او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهم وي ولی داسې یوه خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و څه دی ولې داسې و اوس بدلیږي ولې بدلیږي یعنی نوښتونه تمدنونه چې دي هغه هېڅکله په یو حالت کې نه وي تمدن په هر وخت کې خپل رنګ بدلوي او هغه هر رنګ یې بیا مهم وي دغه رنګ باید خلکو ته وښودلی شي دا باید خوندي کړلی شي په دغه کتاب کې دغه یوه هڅه شوې ده او زه ډېره زیاته مبارکي وایم استاد محبوب شاه ته او همدا ډول د دوی همکاران مشرانو ته د رډیو چې دغه خبرونه جوړي او بیا دا ټول خه کار دی چې دغه خبرونه کتابي بڼه ترزی او بیا دومره خوري ورسره کیږي چې هغه چې دل شي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو لپاره یو بنسټ شي او بالکل ز د پداوی سره ویل شي چې دغه کتابونه دا زمونږ سبا ورځ لپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تیره زمانہ زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com